پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دا سجی رډو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. د انټونیو ګوتیرش تدې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، مخکې تر دې چې دا مطالب تاسو ته معرفي کړو خبرونه له اسدالله الدین څخه اورو.
د ولسمشر لمړی مرسیال وایي د تخار مرکز کې د 12 ملکیانو وژنه واقعیت نه لري. د فاریاب یو دنیا عالم د دې ولایت په مرکز میمنې کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. او په اروپا کې د کورونا ویروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده. بشپړ خبرونه. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومانو د وژل کېدو ادعا یې خپره کړې. د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ د مرکز طالقان په هزار لوق سیمه کې پر یو جومات د هوایي حملې په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د ولسمشر لمړی مرستیال امرالله صالح پر فیسبوک پاڼه وایي چې دای موثق اسناد لري چې دا ادعا ناسمه ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم پرون د ازادي راډیو په یو بحث کې په دې اړه سپیناوی وکړ.
مامون صاحب اول ته خبر وویل چې هغه دروغ دی، دوی هر ورځ دروغ وایي. د خلکو په کورونو کې دوی پټ دي. د جومات نه دوی قرارګاه جوړ کړی. په کوم هېواد کې به تاسو لیدلی چې په جومات کې نظامي قرارګاه وي؟ او طالبان هر جومات یې نظامي قرارګاه جوړ کړی.
خاغلی صالح په خپل بیان کې د چانوم نه دی یاد کړی، خو ویلی دی چې له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې له اوازو څخه یې سرلیکونه جوړ کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر ټویټر په جلا جلا بیانونو کې ویلی دی چې د دې ادعاو په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د فاریاب یو دینی عالم د دغه ولایت په مرکز میمنې کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د فاریاب د امنی قمندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه دینی عالم رحمت الله نومیده او نن سهار تر لمانځه وروسته د کور او جمعه تر منځ لاره کې په نښه شو. د دغه پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی. بل ورته د بغلان چارواکي وایي چې د دې ولایت یو قومي مشر او متقاعد جنرال حبیب الرحمن اندرابي د ماین په یوه چاودنه کې ټپي شوی. د بغلان د امنی قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا پیښه تیر شپه په لخمري ښار کې شوې ده. خاغلی بشارت زیاته کړه چې په دې پیښه کې د اندرابي یو زوی او موټر چلوونکی هم ټپیان شوی دي چې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. په لخمري ښار په دې وروستیو کې د څو امنیتي پیښو شاهد وو. په تخار کې چارواکي وایي د طالبانو درې ماین جوړونکي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند خلیل اسیر وایي دغو کسانو غوښتل تیره شپه په اشکمش ولسوالۍ کې ماین خښ کړي چې پرې وچاودید. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې ترې د طالبانو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تودې جګړې راپورونه خپاره شول. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په اروپا کې د کورونا ویروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده او تیرو لس ورځو کې نوې پیښې څه باندې دوه برابره شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي پرون په ټوله اروپا کې د لومړي ځل لپاره په ورځنۍ کچه د کورونا څه باندې 200,000 پیښې ثبت شوې، چې له دې سره په ټوله اروپا کې روغتونونه هم تر سخت فشار لاندې راغلي دي. په دغې قاره کې تر ټولو زیاتې پیښې چک جمهوریت کې رامنځته کیږي او حکومت یې هغه پلان تایید کړی چې له ناټو او اروپایي ټولنې د 300 پوځي روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو درملنه کې ورسره مرسته وکړي. بلجیم او یو شمیر نورو هیوادونو کې روغتونونه هغه ناروغان نه مني چې بیړنۍ روغتیایي وضعیت ونه لري. د پولانډ په وارسا ښار کې حکومت ملي سټیډیوم په ګرځنده روغتون اړوي چې 1500 ناروغانو درملنه به پکې کیږي. په فرانسه کې د روغتونونو 44% کې بسترونه د کوویډ 19 په ناروغانو ډک شوي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او انتخاباتي سیالي جو بایدن پرون په وروستۍ مناظره کې ګډون وکړ. د امریکا ولسمشري انتخاباتو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی. په دې نوي دقیقي مناظره کې دواړو سیالانو ترمنځ د لومړنۍ مناظرې پرتله لفظي نرمښت موجود و. ډونالد ټرمپ چې په ډیرو نظر پوښتنو کې تر جو بایدن شاته ښودل شوی دی، د دې مناظرې په اصلي موضوع کې چې د کورونا ویروس کنټرول و، د دې وبا د خورېدو د کنټرول د تګلارې دفاع وکړه. ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا متحده ایالات له دې ویروس سره ژوند زده کوي او په خبره یې د روان کال تر پایه به د دې ناروغۍ لپاره واکسین جوړ شي. جو بایدن بیا وویل چې د کورونا ویروس خورېدل لا هم دوام لري او په خبره یې ولسمشر ټرمپ نیت نه لري چې له دې وبا سره مبارزه وکړي. د بایدن په خبره 2,20,000 امریکایان مړه شول او هغه کس چې د دغو مړینو مسؤول دی باید د امریکا ولسمشر پاتې نه شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.95 او اف ام 3.5 د خبرونې په دوام به واورئ چې په واشنگتن کې د افغانستان پر سفیری د فساد تور لګېدلی. په دې اړه تفصیل درکوو. د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې، دا به هم په تفصیل واورئ. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې مو د نسوارو چوک ته ورولو، هلته 14 ډوله نسوار جوړې شي.
ډوډۍ ونه خورم د غونه باک نه پکوم لکه د نسوار، بس د غاښونو بس درد کوي چې وینه کوم.
په دې راپور کې مو د نسوارو له روغتیایي زیانونو هم خبرو او د خبرونې په وروستیو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې پکې متخصص ډاکټر د ماشومانو د نه زیږیدو پر موضوع غږېدلی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.95 او اف ام 3.5 په دې وروستیو کې د ولسي جرګې یو پلاوی امریکا ته تللی و چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال د جوړولو په اړه څېړنې وکړي. د دغه پلاوی مشي د ولسي جرګې د غړي جاوید صافي کوله او د ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې دیوال شاوخوا 15,000 ډالر لګېدلی دي، حال دا چې په دې دیوال د 2,00,000 ډالرو د جوړېدو غوښتنه شوې ده چې په دې دیوال باندې دومره زیات پیسې لګېدلې. موضوع خان محمد سین تعقیب کړی له کابل را سره. د سین صاحب مهرباني.
بله شیبر صاحب سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی ته دنده ورکړل شوې چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال د جوړېدو په اړه څېړنې وکړي. دغه پلاوی مشري د ولسي جرګې غړي جاوید صافی کوله. جاوید صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دیوال له نږدې وکوت او دغه مر مصرف چې په دې دیوال شوې ده دا غیر قانوني ده، د تدارکات قانون تر پښو لاندې شوې او دغه پیسې ډېرې زیاتې دي. جاوید صافی وویل
د دیوال په موضوع کې ډېره زیاته بې غوري شوې ده، قانون تر پښو لاندې شوې ده، 15,00,000 او 15,000 امریکایي ډالرو په اندازه باندې چې دغه یو اوچترین نرخ دی په دغه باندې د سفیر لخوا د یو شرکت سره امضا شوی دی چې دغه نرخ په ټلیفون باندې خپل شوی دی. هلته پلټنه وکړه، د مارکیټ ریسرچ مې وکړه، د کمپنیو سره مې خبرې وکړې. نو په دغه دیوال باندې چې هغه بیخي زیات مصرف راشي نو دغه د 2,000 نه تر 3,000 امریکایي ډالر پورې راځي، د دې څخه زیات نه راځي.
بلې سافي دا هم وویل چې دغه دیوال اوږدوالی 70 متره دی او سربېره پر دې موږ د امریکا په افغانستان د سفارت نه تقریبا 6 پوښتنې کړي چې 80% پوښتنې مو د دغه دیوال په تړاو کې. سفیر چې دغه راپور ولسی جرګې ته وړاندې کړی دی او هیله ده چې ولسی جرګه دا د بهرنیو چارو وزارت او لوی سرنوالۍ ته وړاندې کړي. موږ د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې وکړې، هغه وویل چې دغه مکتوب تر اوسه دوی ته نه دی رسیدلی، کله چې ورسیږي نو په دې اړه به قانوني اجراءات وکړي.
بله مننه سین صاحب. له کابل د ازادي راډیو خبریال و په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان په سفارت کې د اداري فساد تور لګېدلی دی چې هلته څه درغلی شوي دي. له خبرتیا وروسته د ملګرو ملتو د سرمنشي څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نړۍ په لویو جګړو کې لشکېلو خو وغوښتل چې جګړه ودروي او اجازه ورکړي چې له کورونا سره مبارزه وشي. سرمنشي د افغانستان، لیبیا، ناګورنو قرباغ او نورو سیمو یادونه کړې چې د کورونا وبال خپرېدو سره سره د جګړو اور پکې بل دی. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان او د نړۍ په څو نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې د اور بند غوښتنه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې سرمنشي له لیبیا رانیولې تر افغانستان او ناګورنو قرباغ پورې د نړۍ په لویو شخړو کې د اور بند غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ چې که جګړه دوام وکړي ګټونکي به یې د کورونا وباوي. سرمنشي له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل د کورونا وایرس د بحران د مخنیوي او د نړۍ نورو جدي ستونزو ته د پام اړولو په خاطر د جګړو د درولو لپاره خپل هغه غوښتنه تکراروي چې د مارچ په 23مه یې کړې وه. د وویل د نړیوالې ټولنې پراخ ملاتړ ته اړتیا ده. د هغو ټولو پراخ ملاتړ ته اړتیا شته چې د جګړې پر شکیلو خواوو اغیز لري چې د کال تر پایه جګړه ودروي او پام د کورونا وبا مخنیوي ته واړوي. افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش پرون خبرداري ورکړ چې ممکن په افغانستان کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر یو ور بیا ډیر شي. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ښه مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبتې پیښې ډیر شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د نږدې 140,000 تنو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او څه باندې 1,500 تنه ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کیږي چې په افغانستان کې شاید کورونا مثبتې پیښې او ورڅخه د مړینو شمیر تر دې ډیر وي. ګوتریش ویلي چې د اوربند په اړه د لومړۍ غوښتنې ته د ملګرو ملتونو 180 غړیو هیوادونو تر 800 ډیرو مؤسسو او 100 وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړ او موقت اوربند ومانه. خو لا هم په یو شمېر سیمو کې ورانکاري عناصر یا به اعتمادي د اوربند مخه نیسي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ملګرو ملتونو بیا بیا غوښتنې سره سره اوربند نه دی پکې ټینګ شوی. نږدې یوه نیمه میاشت پخوا په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې او ډېره تمه وه چې په لومړي پړاو کې به پر اوربند سلا وشي، خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچان د سولې له اصلي خبرو لا ډېر لرې دي. سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې جګړه لا زیاته شوې خو لږ تر لږه په دې هیواد کې د سولې خبرې پیل شوې دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده خپل وروستۍ مناظره وکړه. ولسمشر ټرمپ د کورونا وایرس پر ضد د خپلې ادارې د مبارزې ستاینه وکړه، خو د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن وویل چې ټرمپ د کورونا له کبله د 2,000 امریکایانو د مړینې مسؤل دی، نو امریکایان باید بیا د ولسمشر په توګه غوره نه کړي. د نورو موضوعاتو په اړه هم دواړو کاندیدانو پر یو بل انتقادونه کړي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن پرون د اکتوبر په 22مه نیټه په خپل وروستۍ مناظره کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ برخه واخیسته. دوی د لومړۍ مناظرې پرتله دا ځل ډیر نرم او آرام و، ځکه له نویو اصولو سره سم یوازې د هغه کاندید مایکروفون لګېده چې خبرې یې کولې. ولسمشر ټرمپ چې په اکثرو نظر پوښتنو کې تر خپل سیال وروسته دی د کورونا وایرس پر ضد د خپلې ادارې د مبارزې ستاینه وکړه. د مناظرې لومړنۍ موضوع هم همدا وه. هغه وویل متحد ایالات اوس دا زده کوي چې له کورونا وایرس سره ژوند وکړي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د دې وایرس پر ضد واکسین به د کال تر پایه جوړ شي. ټرمپ په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره ورځنی کاروبار باید دوام وکړي. د ټرمپ سیال جو بایدن په ځواب کې ویل چې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده، خو ټرمپ د ده په وینا په راروان تیاره ژمي کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري. هغه پر امریکایانو غږ وکړ چې د 2,000 امریکایانو د مړینې مسؤل ټرمپ دی، بیا د ولسمشر په توګه نه غوره کوي. بایدن د ټرمپ هغه تورونه هم رد کړل چې ګنې دی د کورونا د مخنیوي لپاره ټوله امریکا قرنطین کوي او زیاته کړه چې دی غواړي د دې ستونزې پر وړاندې علمي چلند وکړي. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په دریمه نیټه ترسره کیږي، خو نسبتا لږ امریکایان تر اوسه د رایه ورکولو په برخه کې ذهنیت نه لري. نظر پوښتنې ښیي چې ولسمشر ترامپ تر دې دمه د خپل سیال پخوانی مرستیال ولسمشر بایدن پرتله په سلو کې اته وروسته دی. د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې له پرونۍ مناظرې مخکې شاوخوا 1.1 میلیون امریکایانو خپلې رایې مخکې له مخکې کارولې دي چې پخوا تر دې ساری نه لري. ترامپ په بېګانۍ مناظره کې همداراز خپل سیال یو فاسد سیاستوال وباله، او په وار وار یې وویل بایدن او د هغه زوی هنټر چې د اوکراین د انرژۍ په کمپنۍ کې د ډایرکټرانو د بورډ د مشر په توګه کار کړی په فساد کې ښکیل و. بایدن وویل چې د ده زوی هیڅ غلط کار نه دی کړی، او په ځواب کې ترامپ ته په خطاب کې وویل چې څنګه د اوکراین په قضیه کې استیضاح شو. بایدن هم خپلو لفظي حملو ته دوام ورکړ او د ترامپ د بهرنیو کاروباري اړیکو او همداراز د مالیو په برخه کې د ولسمشر پر اجراءاتو شک څرګند کړ. د ترامپ او بایدن په مناظره کې په امریکا کې د نژادي مسایلو یادونه هم وشوه، او په دې ترڅ کې بایدن ولسمشر د نژاد پالنې په پارونه تورن کړ، خو ترامپ یې په ځواب کې وویل چې د له ابراهام لینکن پرته چې په امریکا کې مریتوب لغوه کړ د ټولو پخوانیو ولسمشرانو پرتله د تورپوستو لپاره زیات کار کړی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 نیولې شي. د روزګان په مرکز ترینکو کې یو چوک د نسوارو د چوک په نوم مشهور دی. ویل کېږي چې هلته 14 ډوله نسوار جوړی شي. زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه چوک ته ورغلی، له ده به واورو چې خلک ګولې نسوار کوي او د نسوارو کاروبار څرنګه دی.
دا څلورلارې د نسوارو د چوک په نوم شهرت لري. تیر کال ښاروالۍ دې څلورلارې ته د اتفاق څلورلارې نوم ورکړ، خو خلک لا هم دغه چوک د نسوارو د چوک په نوم پیژني او بولي. ښایي یو علاقې د هغه دوکانونو شتون وي چې نسوار جوړوي او پلوري. جان اغا شاوخوا 1.3 کاله عمر لري. له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې په دې څلور لارې کې شنه نسوار جوړوي. د جانغا د نسوارو پلورنځي د نسوارو جوړولو فابریکا ګڼل سوی. شاوخوا یې 1.5 داسې دوکانونه نور هم سته چې نسوار جوړوي او په عمده او پرچون ډول یې پلوري. نوموړی چې خپله هم نسوار کوي وایي په دې ولایت کې د نسواریانو شمیر زیاتیږي او کمیږي نه. د جان اغا په وینا د ترینکوټ ښار په دې څلور لارې کې 14 ډوله نسوار جوړیږي چې په کښې کې کارېدونکي تمباکو یې زیات د چارچینو او د دهراوت ولسوالۍ څخه راځي. نسوار کول په ټول افغانستان کې د نارینه لویانو ترمنځ یو عام اعتیاد ګڼل کېږي، او اټکل کېږي چې تر نیمایي زیات په نسوارو روږدي دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکي محمد ولي له تېرو 1.5 کلونو راهیسې په نسوارو روږدي دي. هغه چې د نسوارو له امله خلاصون خپله یوه لویه هیله بولي، راته یې په نسوارو د روږدېدو کیسه وکړه.
دا مخکې چې رښتیا چې ماسما ده خاوره ډېره خوړل نه دی ابرم، بیا پلار دې مو خدای وبخشي، بیا هم پلار به دا نسوار اموخته کړم. برای ما ته ویل نسوار کوه،
هو بیا به خاوره نه خوري.
بیا به خاوره نه خوري و
یعنی یوه خلته د ورځې کوي نه، یوه خلته د ورځې بسېږي.
نسوار خونه دی عملیه لکه یو ډوډۍ چې ډوډۍ ونه خورم دغو نه باک نه پکوم لکه دا نسوار. بس د غاښونو یم بس درد کوي چې وی نه کوم. هر وس لوی دوه کوچنیان کوچنیان دي لا نسوار کوي.
په دې چې تاخته سوی ارمان نه کوي
ولې نه کوم؟ وایه زوم چې دا نه وای شو ونه دا اوس کومه فایده ده دی.
محمد ولی وای هر اوراز مزدوری کوي خو اړ دی چې هر اوراز لاس روپی پر نسوارو هم ورکړي چې ورته یو بیګټي او اضافي لګښت دی. هغه وایي اروزګان کې تر نیمایي زیات نارینه نسوار کاروي او که هغه پیسې چې هر ورځ یوازې په اروزګان کې په نسوارو لګیږي حساب سي شایي سلګونه زره افغانۍ ته ورسیږي. نسوار یوازې د پیسو تاوان نه دی، بلکې د اروزګان د ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر ضیاءالرحمن نیازي په وینا ګڼ روغتیایي زیانونه هم لري. ښاغلی نیازي وویل هغوی چې نسوار کوي غاښونه یې ژر خرابیږي، د معدې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کېدلی سي او همدارنګه په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو خطر یې هم زیات دی.
نو نسوار نه یوازې دا چې د روغتیا له نظره تاوان کوي، بلکې د ټولنې لکه خوانه خلکو هم داسې مطلب کوم خلک چې نسوار استعمالوي هغه د خلکو بد ایسېږي، په دې خاطر باندې چې د هغوی د خولې څخه بد بوی راځي، اخوا کې یا په څنګ کې چې څوک ناست وي هغه ته هم مزاحمت جوړیږي او محیط هم چټلوي. ځکه اکثره وخت چې موږ لیدلی دي دا نسواریان دوی دغه نسوار په هغه کې لکه عمومي لارو کې یا هغه پاکو ځایونو کې دي دا لکه نسوار اچوي.
هغه میرمنې چې له خپل شریک سره یې ژوند ډېر خوشحاله نه دي، مړونه یې نسوار کوي. زلیخا هم داسې یوه میرمن ده. خو هغه چې په نسوارو روژدیږي کولای سي چې له دې اعتیاده ځان خلاص کړي. د ډاکټر نیازي په وینا کې یو څوک قوي پرېکړه وکړي کولای سي نسوار خوشې کړي، نوموړي غوره لار دا وبلل چې نسواریان دي د نسوارو په کولو کې ورو ورو فاصله زیاته کړي او دې ته دې تر هغو دوام ورکړي څو چې د نسوارو له اعتیاده په بشپړ ډول خلاص سي. نسوار پلورونکي جان آغا وایي که څه هم د ګټې ټول کاروبار یې د نسوارو پر پلور ولاړ دی، خو که یوه څه وسي خپله به هم نسوار خوشې کوي او که بل څوک هم د نسوارو له اعتیاده ځان خلاص کړي نو دی پرې خوشحالیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنود د کلي نه تاسو سره په تماس کې مونږ زموږ درخواست تقاضا غوښتنه ده او پیشنهاد دادی چې دغه پاسپورټونه باندې کومې ویزې چې وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ دپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړه کېږي. همدا په ننګرهار ولایت کې دغه څوارلس پنځلس کسان نارینه او زنانه په ګډون باندې د خپل ژوند د ویزو د لاسه ورکړه او د دې دنیا نه لاړه د څه د لاسه د ویزو په خاطر باندې. په افغانستان کې نظم نشته دی، ډسپلین نشته دی، په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. دیش په یو ملک کې په ویزا باندې په یو ملک کې په ټاپه باندې د ویزو د لاسه د خاورو سره خاورو شلو د چار لاسه زموږ د مسکان د لاسه جلا دي وکړي چې دغه ترتیبات یا د کوم د ویزو یا د دې ټاپو وهلو برابر شي دا خلک دي مشکلات د تیزنګ دن نه ختم کړي.
پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پراد سړک ټول کندو کپای دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي او موږ لا شپې کېږي چې برما په کندهار کې رانیولې ده. دا پنځه ورځې پر لاره د مستري ورته په لارې د خواري خلک چې نه راځي. چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ د روډ پورې چارواکو ته ورسېږي. وسلام.
ابومریم د نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. زمونږ په نورستان ولایت کې ټول اهمترین بودیجه چې دی جلغوزی لرو. اوس پورې هر کال یوه بوری غونډه تقریبا پنځه زره یا شپږ زره افغانۍ باندې خرڅولو. تېرو زمونږ په کلي کې کانتي وه، کلي کې شل کورونه دي. په هغه کې پروسو کال تقریبا شپږ ویشت لکه داخل شوي وو. اوس چې دی یوه بوجۍ نظر هم افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي. رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزي تجارتي بیرد آزاده کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اسدی رډو په منځنۍ سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رډو د اف ام په 100.5 نیولې شي. یو یادونه وکم چې تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې د اسدی رډو په دې خبرونه کې ستاسو راغلي سمې سنول ولولو. لدی عمله بخښنه غواړم. او د دو بجو خبرونه مو ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړی شوی ده. په دې پروګرام کې د زابل پاړه تاسو اوریدل شئ. د زابل والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی. د ټلیفون د لارې تاسو په دې خبرونه کې برخه اخیستی شئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0909-203-1540. بل کورنۍ شمیره مو ده 0902-225-55. او نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-1-2-4-5-0-1. د خبرونه پترس کې هم د ولایت په ولایت پروګرام پترس کې هم وړاندې کوونکی د غشمیرې تاسو ته وایي او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او یا هم د سکایپ له لارې د زابل د ستونزو په اړه د خبرونې له میلمه پوښتنې وکړئ او همداراز تاسو کولی شئ چې ځینې وړاندیزونه وکړئ چې چارواکي هغه ته متوجه شي چې څرنګه په زابل کې عمراني کارونه بهتره کېدای شي، څرنګه کوم کارونه چې خراب روان دي هغه سمېدای شي. وخت په یاد لري 2 بجې تر 3 بجو پورې زابل ولایت ته ولایت په ولایت ځانګړی شوی دی. اوس هم یو مطلب را اخلو. په کابل کې ونچلې فرزانه سلطانی د چاپیریال ساتنې پیغامونه د نقاشۍ له لارې خلکو ته وړاندې کوي. د ازادي راډیو ته وایي د چاپیریال ساتنې ځانګړتیاوي په مستقیمه توګه د بشر راتلونکي سوکالي تضمینولی شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پور راپور کې.
د طبیعت او خیرازۍ د نقاشۍ له لارې د چاپیریال د ککړتیا پر وړاندې مبارزه د همای سبز د ګالری مؤسسه فروزان سلطانی وکاله کیږي چې نقاشي کوي. د چاپیریال ساتنه د خپل نقاشۍ اصلي سوژې ګڼلې ده. فروزان وایي د چاپیریال ککړتیا په هیواد کې یو جدي ستونزه ده او باور لري نقاشي کولی شي خلکو ته وښيي چې څنګه سالم چاپیریال ولرو.
هدف از این نقاشی امیست که ما به مردم نشان میتونم باید
مولید لنقاشی نه هدف دا دای خلکو تا وخایم چه سنگ کولی شو پاک او سالم چاپیریال بلرو. په دغه هیواد کې چې موږ ژوند کوو د اوبو او هوا ککړتیا پکې ډیره ده. زه په نقاشی غواړم خلکو ته ووایم چې کولی شو داسې سمسور چاپیریال ولرو.
د همای سبز ګالری د نقاشی عکاسۍ تیاتر او موسیقي په سانګو کې کار کوي. دغه هنری ګالری سربیره پر فروزان 15 نور مؤسسین هم لري. همای سبز د ګالری بل مؤسس هلال احمد ده. دی وایي که څه هم په افغانستان کې هنر او هنرپالنې ته لیوالتیا نشته، خو له دغه کاره د دوی هدف د هنر له لارې د خلکو پوهاوی ده.
در افغانستان مشکل هست که هنر کار کرد چون اکثر مردم نمی‌پذیرند.
په افغانستان کې ستونزمنه ده چې هنری کار وکړو، ځکه لیوالتیا ورته لږ ده. خو بیا هم هڅه کوو خلکو ته آگاهی ورکړو چې د هنر او د هنر په ارزښت پوه شي او خپل هنر نړیوالو ته وښيي.
د دغه هنري ډلې غړي په دې باور دي چې که حکومت د دوی ملاتړ وکړي د کار پر کیفیت به مثبت اثر پرېوزي. د همای سبز د هنري ګالری غړي سمیمه وایي
خاصی ما از نهادهای دولتی هم نیست که بیاین و ببینن.
له دولتي بنسټونو غواړو چې د ځوانانو ملاتړ وکړي او له نږدې نه زموږ کارونه وګوري، نور ځوانان راسره یو ځای کړي چې دغه ځای پر یو لوی ځای تبدیل کړو او په راتلونکي کې فوق العاده کارونه وکړو.
اوس د هوا له سړېدو او د ژمي د موسم له رارسېدو سره د هوا د ککړتیا په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې ډېرې شوې دي. سره له دې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره حکومت یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو فروزان او همکاران باوري دي چې خلک هم کولی شي چې د چاپیریال د ککړتیا په کمولو کې مرسته وکړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دا ستاسو رادیو د دې سات په خبرون کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د ماشومانو د نسې شیدو علت بیانوي او چې علت سره لروختي پلو او څنګه کېدی شي چې کوم کسان ماشومان نلري هغه ماشومان پیدا کړي په دې اړه بوډان په خبرونه کې ووري او دا یادونه وکړه چې نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام سابل ته څنګه شوې مخکې هم یادونه وکړه تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري پر خبرونه کې برخه واخلئ.